له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 219 پروګرامونه اوریدلی سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د یوې 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بېلابېلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ وایي د دغه پوځي تړون د نویو غړو په توګه د سویډن او فنلند د تصویب پروسه به نن رسمن پیل سي. هغه خبریالانو ته وویل دا د سویډن او فنلند لپاره یوه ښه ورځ ده. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په نتیجه کې په سویډن او فنلند کې تاریخي بدلون راغی. په ټوله کې د اروپا د شمال په هیوادونو کې عمومي افکار تر دغه یرغل وروسته په چټکۍ په ناټو کې د غړیتوب په طرفداري بدل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. په څو شیبو کې 219 پروګرامونه اوریدلای سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوقونه د دې خبرونې مهم مطالب دا و چې یو راپور دا وسره لدی چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختمې سویني دي. خو د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې هوا دی لیواله دی افغانستان د ډبرو سکره بیا هم په ټیټه بیا وارد کړي. بل راپور په دې خبرونې کې دا و چې د بامیان د کوهمرد ولسوالۍ دوه اوسیدونکي دا کوي چې یو طالب چارواکي د وسلو د درلودو په تور سخت وهلي او شکنجه کړي دي. دا هغه ادعا ده چې د طالبانو چارواکو رد کړې ده. بل راپور دا و چې په میدان وردګ کې د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطح د پخوا په نسبت ټیټه سوې ده چې کروندګر وایي دوی ته یې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. نړیواله موضوع دا وه چې د برېټانیا حکومت وایي پر بیلاروس او د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکو پر رژیم به اقتصادي، تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي. د دې مطالبو تفصیل هم د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com. او اوس هم د دې خبرونې وروستی مطلب. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي د معلولانو او د شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازات ورکوي. د دې وزارت معین نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل په دغو معلولانو او شهیدانو کورنیو کې د تیر نظام غړي هم شامل دي. بلخوا ځینې معلولان وایي که څه هم له تیر نږدې یو کال راهیسې میاشتني امتیازات نه دي ورکول سوي خو تازه ورته ویل سوي چې تر لوی اختر مخکې به دغه امتیازات ورته حواله سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي د تیر حکومت د شهیدانو او معلولینو په ګډون ټولو ته د تیرو شپږو میاشتو مالی امتیازات ورکوي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تیرې ادارې د لسګونه زره معلولینو د معلولیت د څېړنې پروګرام درلود چې اوس مهال دغه څېړنه بشپړه شوې او دغو معلولینو ته به د امتیازاتو ورکول پیل شي.
اتلس معلولین دیدی برسی من کړی دا چې دیدی د حقوقو د حواله پروګرام روان ده د تیری ادارې او چون کې دا وخت لاندو تنگ راغی مونږ ویل چې دا د اعتمادو حق ځای نشي نو هغه مخکې له دینه چې دوی مکمل بررسي اوسي من خپلو ولایتو رئیسانو ته هدایت کړی ده چې تاسې حقوق چې تاسې ته کوم ثابت دي حقوق یې حواله کړي، هغه نه وروسته یې پرمې موږ ته راولېږي.
نوموړي وویل چې د تېر حکومت پرتله د شهیدانو او معلولینو په مالي امتیازاتو کې کمښت راغلی، خو وینه ویل چې اوسمهال د هر شهید کورنۍ او معلول ته څومره میاشتنی امتیاز ورکول کېږي. ښاغلي حقاني وویل د یو معلول معلولیت ته په کتلو په هماغه اندازه امتیاز ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال دغه شان وویل چې د روان مالي کال لپاره د شهیدانو او معلولینو وزارت ته 13.5 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د تېر حکومت د لیستونو له مخې لسګونه زره داسې خیالي معلولین او د شهیدانو کورنۍ ثبت وې چې هغه مهال مالي امتیازات اخیستل، خو د دوی له څېړنو وروسته به هیڅ نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر حکومت پر مهال هم په دې اداره کې د فساد راپورونه ورکول شوي وو. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت په داسې حال کې د میاشتنیو امتیازاتو د پیل خبر ورکوي چې له دې وړاندې د شهیدانو کورنیو او معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو د نه اجرا له امله شکایتونه کول. خو اوس یو شمېر معلولین وایي چې د ولایتي مسؤلینو له لورې ورته ویل شوي چې په نږدې ورځو کې به یې میاشتني امتیازات اجرا شي. سردار ولی قاضی خیل او حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات چې کله افغانستان کې حکیم شوی د دویم ځل لپاره موږ د سبوی ماشه نو راکل شوی، خو اوس موږ اله من شوی سو موږ د وای پر ست کې موږ چې استاد ماشات کیږي او د اختر نمک کیږي،
او موږ امارات اسلامي مشرانو نه دا غوښتنه کوو چې د معلولین او ماشونه د زر تر زره واده کې ځکه ار سره ضرورت لري، او معلولین چې دي سه بے وزله قشر دی چې هیڅ یو بل لار نه لري هم د قماشونو ته پراته.
دوی د غشن غوښتنه کوي چې د تیر حکومت څو وروستیو میاشتو پاتې ماشونه یې هم باید د طالبانو حکومت ورکړي، خو د طالبانو د شهیدانو او معلولینو وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې د تېر حکومت د باقیدارۍ خلاصول د دوی اخلاقي مسؤلیت نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خواخه دوهم نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري عمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیڅ یې مې نه درلوده، کور مې غلو واخه، سړی مې شهید شه، دا په انتحاري کې پلچرخي لاره کې دلته شهید شه، لور مې شهید شه، زوی مې شهید شه، وس خپل تک تنه پات سم، دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راک دی. خو کور ته زمغي خاطر زم، یعنی دا کال څه پوره کېږي په مخ قیامت کې خورې نری نه زن لارم کوچ وړم، هیڅ څوک نه لارم، تر اوسه پوره ما سره چا کومه کم نه دکړه، یو روپۍ کومه کم نه دکړه.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوانه سم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوانه یم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټول ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکای دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یو راز می ټول را ټول کړل. دا مې ورته ویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډیر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډیره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشم ګران کې سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور امه
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ چیز نه قبول دارم و نه میخوای ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ور نه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وای ما چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او هم د خسر کړی شپې سبا کولې، گرچه هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید و کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده، گرچه دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په غې فشار وارد شو او ویل چې سبب خلک سوای که چیرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندی نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکړې او همدغه کور کې خپل نیور سره نکاح وکړي. نو دا چې هغه مجبور اسوا د مجبوریت پر اساس یې مغه خپل لیور سره نکاح وکړله، گرچه هغه په غلیور باندې مشره هم و او دغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کی، ځکه چې هغه ماشوم و او دغه یو کیسې شوې دي. موږ د داسې پیښو ډیر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغه کیسې شوې دي چې ورېنداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پریکړه وکړي، پریکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بالکل، دا چې ښځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم ښځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې ښځو ته خپل حق ورکول شي. او بل دا چې کومې ښځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه ښځې چې په کور کونډې پاتې شي، د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند عیادت ورزه ده دغه نو ورسته به هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو دته هم هغه څه حق ورکول کیږي او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیر ته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې د یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کې نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده نو کوی سي همسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي د ټولو مخ کې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده د پوهنتون استاد او دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعی کی الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دا منې کی او دې تورته چې پلانې به کولی شي پلانې به نشي کولی یا مجبور یې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې هغه خپل اختیار ده هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتېږي نه دغه اولادونه به ترې جلا کیږي نه په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه نه له بل چا سره ولې حتمي نه ده کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه عام تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي د کونډې ښځې په زور نکاح کول بدو کې ودول بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په لاره نیمه نړۍ پای ته رسوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00422 دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا اوه
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه تر نور دن کو اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم به هم خوشاله يم چې د وی ونه پتري دو سره ستاس پترانه چوپړ کې حاضر شوم. تر نور دن کو دا ونه د بشري حقوقو په تړاوانه بحث درو دا چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساس ترین او ابتدایت ترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډیر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه معلومات راکړي نو خبروي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنگونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشري حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجري لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1942 هجري لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاوریدونکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت خبر خوردار دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت هله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول مختاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که نړۍ د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعات ته اعتاد پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنوياتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانه اخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورجنکو تاسو ته نقیب رحمان اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي اومدارنګ مدني فعال خبري واوریدي. نو دا وته د ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه. خاډو بریالي اوسئ.